انسب خوشاله ده
ډیره زیاته مننه را شمایون قدر منو دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کې وخت اته بجې شوې په قطر کې د راتلونکو بین الافغاني خبرو یو شمېر ګډونوالو هیله خي چې د خبرې به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لار هواره کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د رای ورکونکو د تقویتینو په سبتولو په بهیر کې ډېر لږ شکایتونه او اعتراضونه ثبت کړي دي او له لویدیځ سره د ایران د خړپړ شو اړیکو په ترڅ کې پرون ایران د برتانیا سفیر احضار کړ. درنو دوستانو په روانه خبرونه کې به پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه ولرو خو په سر کې په مکړی خبرونه ده. په دوه کې د امریکای هاته او طالب استاذ ترمنس خبري پرون به نتیجې پایته ورسېدي خو چارواکو ویلي د شنبه په ورځ به بیرته پایل شي. په کابل کې پر چاودیدونکو موادو بار یو موټر په نیول کېدو سره په دې خار کې د یوې احتمالي چاودنې مخه نیول شوې ده او ایران پرون په تهران کې د برتانیا سفیر احضار کړ او هغه ته د ایران د تیلو د یوې کښتۍ د ضبطولو له کبله اعتراض وکړ. دا قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایي هاتو د طالب استاذ ترمنس خبري پرون به نتیجې پای ته ورسېدلې. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین تیر شپه زادي رډیو ته وویل ل امریکایي پلاوی سربي خبري د شنبه پورز بیرته پایل شي. هغه په دې اړه چې د اصول د احتمالي تړون په وړاندې کوم خندونه پاتې دي جزئیات ورنکړل خو وی ویل دواړه لوري د اصول به موافقه ته ډیر نږدې شوي او یوازې ځینې مسلې پاتې دي چې زیات بحث اړتیا لري. امریکایي هیئت چې مشري د افغانستان د اصول لپاره د امریکا ځنګړی استاذ زلمی خلزاد کوي تر اوسه یې د غروانو خبرو پاړه چې پرونی شپږم ورځ وهیڅ نه دی ویلي. که د شنبه په ورځ هم د طالبانو استاذ او امریکایي هیئت یو جوړجاړي ته ونه رسیږي ښایي د دوی ترمنځ خبرې د بلې هغه غونډې په خاطر چې بل سبب بیا په قطر کې وي ټکنۍ یا بیخي پای ته ورسیږي او دا هم ممکنه ده چې دواړه خبرې په موازي توګه پرمخ لاړ شي. د جرمني او قطر په قربتوب په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې چې د بین الافغاني ډایلوګ نوم ورکړل شوی د طالبانو استازو او یو شمیر افغان سیاستوالو ته پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په کابل کې د چاودیدونکو موادو یو بار موټر په نیول کېدو سره په دې خار کې د یو احتمالي چاودنې مخه نیول شوې. دا خبره د کابل د امنیه کمانډان جنرال روشندل تیر شپه ازادي رډیو ته وکړه او وی ویل چې دغه موټر پرون پنځشنبه په پغمان ولسوالۍ کې کشف او چاودیدونکي مواد شان کړی شو.
یو تیز رفتار موټر چې انفجار مواد ځای په ځای شوی وو د پغمان په ولسوالۍ پولیس چک پاینټ په پولیس لاسته راغله او انفجاري مواد یې خونسا شو.
خغلی روشندل زیاته کړ چې دا یو کورولا ډوله موټرو چې ډېرې ورې په تیخته بریالی شوی دی. دغه په وینا دغه موټر له پغمان ولسوالۍ څخه کابل ته روان وو. په چاودیدونکو موادو بار دغه موټر داسې مهال نیول کېږي چې د تیرې دوشنبې په ورځ کابل یوې زورورې چاودنې او له هغې وروسته د وسلوالې نښتې شاهد وو. طالبانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی چې په امنیتي سرتیرو سربیره پکې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله وختې وه. په ننګرهار کې په زورګونو بيځای شوې کورنۍ بیرته اصلي مینو تستنیږي. دا خبره د ننګرهار د والی ویاند ته ولا خو ګیانی تیر مخه مزدای لړیو ته وکړه. وی ویل چې شاوخوا څوار لزره کورنۍ د امنیتي ګواښونو لامل د خپل کورونو پرې خودو تاړ شوې وي خو سې چې په سیمو کې امنیت بهتر شوی غواړي بیرته خپل کورونو تستنی شي.
د څوار لزره کورنۍ لیوالتیا خود لري چې خپل سیمو تستنی شي. 2015 کورنۍ چې د کوټ بټي کوټ شینوارو او ممندري ولسوالۍ اصلي استوګن و دوی د خار او نګدي ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د نامنې لامل را بي ځای شي و دوی خپل سیمو ته ستنېدل پیل کړل.
دا خوګیانی په خبره په دغه ولسوالیو کې امنیتي وضعیت وسخه شوې ده. اسلامي دولت ډله یادایش او وسلوال طالبان دواړه په ننګرهار کې فعال دي. افغانستان د خپل ورستۍ لوبي په بایللو سره د کرکټ له نړیوال جام سیالیو څخه ووت. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ورستۍ لوبه پرون د انګلستان په لیډز ښار کې د ویسټ انډیز لوبډلې سره وچی د درویش منډو په توپیر یې وبایلله. ویسټ انډیز په 50 اوور کې د شپږ لوبغاړو په سوځیدو 312 منډې کړې او افغانستان ته یې د 312 منډو هدف وټاکه چې افغان لوبډلې په 50 اوورونو کې د 288 منډو په جوړولو سره دغه لوبه وبایلله. لدې مخکې هم د افغانستان د کرکټ ټیم په دې جام کې ټولې اته لوبي بایللې. د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ به د جولای تر 14 نیټې روانې وي او نن هم په لندن کې بنگلاديش او پاکستان سره لوبه کوي. ایران پرون په تهران کې د برتانیا سفیر احضار کړ او هغه ته په جبل الطارق کې د ایران د تیلو د لیږدون کې وی کشتۍ ضبطول غیر قانوني وبلل. دا خبره د ایران دولتي خبری اژانس د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند عباس موسوی له قوله کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړي چې په تهران کې سفیر احضار شوی. خدای هم ویلي چې هغه به د جبل الطارق له دغه اقدام څخه د برتانیا پر ملاتړ یو ور بیا ټینګار وکړي. دا جبل طارق چارواکو پرون د ورځې په فایل کې ویلي و چې د ایران د تیلو لیږدونکو وکیختي د اروپای ټولنې لبندیزونو څخه د سرغړونو په ترڅ کې چې سوریه ته د تیلو لیږدولو شک پرې کېدنی ولی. د دې سیمې چارواکو ویلي چې د ګریسوان په نوم دغه کښتۍ د سوریه د بانیاس د تیلو تصفیه خانې ته چې د اروپای اتحادیه بندیزونو کې شامل ده او مت تیل لیږدول او هغه د برتانیا شاهي سمندري ځواک پرون ضبط کړ. د روټرز خبري اژانس ریپورت لمخې هغه وی پانه چې د تیلو د کښتیو د حرکت لوري څاري ویلي چې د کښتۍ له ایران نه تیل برکړي وو. که تایید شي دا د ایران اومد تیل وو چې د کښتۍ سوریه ته لیږدول هغه به د امریکا له بندیزونو هم چې د ایران د تیلو پر صادراتو یې لګولي سرغړونه وي. ملګری ملتونه وایي چې په وینزویلا کې په تیر یو نیم کال کې د امنیتي عملیاتو په ترڅ کې نږدې 1000 کسان وژل شوي. د ملګرو ملتونو په ریپورت کې خبرداری ورکړ شوی چې ډېرې دغه وژنې ادامونو ته ورته دي. په ریپورت کې ویل شوي چې خلک نیول شوي، وشتل شوي او د جرمونو صحنې په لاس داسې جوړې شوي چې وښيي دوی له پولیسو سره مقاومت کوي. په ریپورت کې د امنیتي ځواکونو لخوا له محاکمو پرته د ترسره شوو وژنو ادعا ډېره ټکون ورکوونکي بلل شوي. ریپورت په وینزویلا کې پر سیاست ټولنې، مدني ټولنې او اقتصادي حقوقو د سختې ری بللې او د وینزویلا له چارواکو یې د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو ادارې تر اوسه د دغه ریپورت په اړه رسمي عکس العمل نه دی ښودلی. او د دې ویرشته چې د تونس په سواحلو کې به د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې شاوخوا اتیا تنه کډوال مړه شوي وي. دا خبره د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM ویاند فلایو دی میاسیو پرون په ټویټري پیغام کې وکړه. نوموړي ویل د تونس په سواحلو کې د یوې کښتۍ ټوټې موندل شوي او څلور تنه ژغورل شوي. ژغورل شو ویلي چې په کوچنۍ کښتۍ کې یې شپږ اتیا کسان سپاره وو چې د د په وینا ویره شته چې شاوخوا اتیا تنه به مړوي. د ریپورټونو له مخې یو ژغورل شوی کس وروسته په روغتون کې سا ورکړي. د تونس ساحلي ګارډ ویلي دغه کښتۍ له لیبیا ایټالیا ته روانه وه. په مې میاشت کې هم د تونس ساحلي ښار سفاکس ته نږدې سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه اویا تنه مړه شوي وو. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملاساده راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې اداري پټونه او موضوعات لرو. په قطر کې د کیدونکو بین الافغاني خبرو یو شمېر ګډونوال هیله مند دي چې دغه خبرې به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره په همدې خبرو د افغانستان د سولې د عالی شورا له مرستیال مولوي عطاءالرحمن سلیم سره چې د قطر غونډې ته وربل شوی مرکه هم لرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اوري چې له لویدیځ سره د ایران د خړپړ شو اړیکو په ترڅ کې پرون ایران د برتانیا سفیر احضار کړی دی. همدارنګه په اونیزو پروګرامونو کې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه له یاده مباسئ. په قطر کې د کیدونکو بین الافغاني خبرو یو شمېر ګډونوال هیله مند چې دا خبرې به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي. دا خبرې د جرمني او قطر په قربتوب دراتلونکي اونۍ د یک شنبه او دوشنبه د ورځو باندې په دوحه کې ترسره کیږي. د افغانستان جمهور ریاست یو اربیا ټینګار کړی چې د حکومت سازي په دې خبرو کې ګډون نه کوي. نوریاس نوري او نور تفصیل.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د سولې د هر هغه پروسې ملاتړ کوي چې په نتیجه کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمينه برابر شي. دغه څرګندونه د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون ازادي راډیو ته هغو بین الافغاني خبرو ته چې ټاکل شوی بل سبا د یک شنبه پورس په قطر کې پیل شي په اشاره وکړي. خغلی صدیقی ټینګار وکړ چې د افغانستان د حکومت استازي به په دې غونډه کې چې دوه ورځې به دوام وکړي ګډون نه کړي.
هغه کسان چې دعوتوي هم دي هغوی به د خپل شخصي ظرفیتونو نمایندګي کوي او هغوی د شخصي توګه باندې د هغه آلماني نهاد لخوا دعوتوي دي. د افغانستان حکومت به ګډون نه لري او موږ به وګورو چې د دې غونډې نتایج به څه وي او څه موارد به هلته مطرح کیږي.
د ولسمشر ویان دغه راز په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ روانو خبرو په اړه چې پکې د لوی پرمختګ خبرونه ورکول کیږي وویل د افغانستان حکومت د قضیې مهم اړخ دی او همدغه حکومت دی چې د سولې او احتمالي موافقه به عملي کوي. نو دغه خبرو نتیجه به هله ماسره وي چې طالبان د نړیوالو لخوا زموږ د متحدینو لخوا وهڅول شي ترڅو د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې اترې پیل کړي. په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د ووم دور خبرو ترڅنګ د دغه بلې غونډې د جوړېدو اعلان څو ورځې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتسل وکړه. ویل چې د دې غونډې چې جرمني او قطر په ګډه جوړوي ګډونوال به په انفرادي توګه پکې برخه اخلي. هغه دا غونډه په افغانستان کې د سولې لپاره او هم د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د اعتماد د رامنځته کولو لپاره مهمه وبلله. تر دې مخکې موسکو د دا ډول دو غونډو کوربه و چې پکې د افغانستان د یو شمېر پیژندل شوو سیاسي څیرو ترڅنګ د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړو هم ګډون کړی و. تر اوسه د دې کومه نښه نښانه نه ده لیدل شوې چې دغو غونډې دې د سولې د پروسې له پیاوړي کېدو سره مرسته کړې وي. اوس پوښتنه دا ده چې د قطر دا غونډه به له پخوانیو هغو توپیر ولري. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مولوی عطاور رحمان سلیم چې ورته په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شوې تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې دی د غونډې ته خوشبین دی.
امیدوار یم چې هلته کې د اعتماد فضا رامنځته شي او هغه لارې وسنجول شي او هغه لارې جوت شي چې د هغه په نتیجه کې موږ هغه اصلي مذاکراتو ته رسمي مذاکراتو ته موږ رسیږو.
د دې غونډې تنظیمونکو د ګډونوالو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي، خو یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته د شاوخوا شپېتو کسانو خبره کړې چې په دې غونډه کې به ګډون کوي. طالبانو هم خپل لوري په دې غونډه کې د ګډون لپاره تیاری ښودلی دی. دغه غونډه بل سبا داسې مهال پیلېږي چې په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې چې پرون شپږمه ورځ وه بې نتیجې پای ته ورسېدي او ټاکل شوي چې د شنبې په ورځ له سره پیل شي. دا خبره د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه ازادي راډیو ته وکړه. هغه پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سولې د یوې موافقې لپاره کار په سلو کې اتیا بشپړ شوی، خو ځینې مسایل زیات بحث ته اړتیا لري.
تر اوسه نه ده څرګنده چې په قطر کې په روانو بین الافغاني خبرو کې به کوم کسان ګډون کوي، خو په ټولنیزو او نورو رسنیو کې د یو شمېر سیاستوالو نمونه اخیستل کېږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړو ته هم په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شوې. دوی هم د دې شورا مرستیال مولوی عطاور رحمان سلیم دي. نوریاس نوري ورڅخه د مرکې په پیل کې د غونډې د اهمیت په اړه د نظر پوښتلې.
اهمیت په دې کې ده چې خلیزاد تیم د هم پړاونه رسو دغه ناشته دایریږي او ډیر ناشته نوري هم وي د هغه ناشته رسو دغه غونډه دایریږي او هغه نه علاوه په خاص یو حالات کې چې ټول صلح طرف ته لیوال دي او صلح طرف ته علاقه مندي دغه ناشته دایریږي. اول ځل دی چې طالبان هم پکې لکه رسمي د خود طالبانو د آدرس نه د خپل ذاتي د آدرس نه هغوی هم پکې هغوی هم آمادګي نیول ده چې موږ هم ګډون کوو او د دې خوا هم خلک پکې ګډون کوي. نو زه وایم زما په نظر باندې په همدغه حالاتو کې په همدغه شرایطو کې محض دغه ګډون چې دغه خلق تقریبا درې شپېته یا دوه شپېته کسان کارپوی خلق په صلح باندې بلد خلق هغه کسان چې مخکې هم په صلح په رابطه باندې هغوی کارونه کړي دي او اوس هم د مختلف د افغانستان د اقشارو نه خل پکې ګډون کوي دغه خپله جوتۍ چې دغه ناسته مهمه ده او د اهمیت وړ دی.
تاسو دغه غونډه ډېره مهمه بولئ، څومره هیلمن یاست چې دغه غونډه به د سولې د پروسې له بریالیتوب سره مرسته وکړي؟
امیدوار یم چې د اعتماد هلته کې د اعتماد فضا رامنځته شي او هغه لارې وسنجول شي، هغه لارې جوته شي چې د هغه په نتیجه کې موږ هغه اصلي مذاکراتو ته موږ رسیږو، یا رسمي مذاکراتو ته موږ رسیږو، هغه لارې چارې وسنجو چې موږ ته کومک وکړي د خپل د هدف د رسیدو لپاره. نو زه امیدوارم چې انشاءالله دغه خلق چې راغونډېږي، دغه مجموعه چې راغونډېږي، نو د یو ورځ کې یا په دوه ورځې خو سړی نه شي کولی چې ټول مسایل مطرح کړي او نتیجې ته ورسیږي، او دغه ناسته د نتیجې د رسیدو لپاره هم نه دی، صرف یو مقدمه جوړوي، ابتدایي کارونو باندې، ابتدایي امور باندې غور کوي چې موږ څنګه کولی شو چې اصلي مذاکراتو ته ورسیږو. نو زه امیدوارم چې انشاءالله دغه کار به وشي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال مولوی عطاءالرحمن سلیم و چې د دوحې د راتلونکي بین الافغاني ډایلوګ په اړه یې نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د رای ورکونکو د تقویتي نوم ثبتولو په بهیر کې ډېر لږ شکایتونه او اعتراضونه ثبت کړي. د دې کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی ازادي رډیو ته وویل د دې کار دلیل د انتخاباتو له پروسې سره د خلکو نه لیوالتیا ده. خو د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي د انتخاباتي کمیسیونونو ناسم مدیریت د دې سبب شوی چې دغه پروسه او په تیره د نوم ثبتولو په بهیر کې د خلکو ګډون اغیزمن شي. خان محمد سیند په اړه رپورت لري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو له پروسې سره د خلکو د نه لیوالتیا له امله د تقویتي نوم ثبتولو د پروسې اړوند د خلکو د اعتراضونو سطح ټیټه شوې ده. د دغه کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی د پنځشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل د دوی تمه ډیره وه، خو ډیر لږ شکایتونه یې ثبت کړي دي. دوبل هغوی چې د شکایتونو فورمونه ثبت کړي 13 مورید دي، درې غزنی پورې، یوې پروان، یوې سمنګان او نور شکایتونه کابل ولایت پورې اړه لري. سرنګه چې د نوم ثبتولو لپاره انګیزه موجوده نه وه، ښایي د شکایتونو د ثبتولو لپاره به هم انګیزه نه وي. د خاغری الیاسی په خبره د رای ورکونکو د نوم ثبتولو د مرکزونو تړل کېدل، د یوې تذکیرې بیا بیا ثبتېدل، د تذکیرې له کاپي نه استفاده، د الکترونیکي تذکیرې نه ثبتول، د کارکوونکو غیر حاضری او د نوم ثبتولو د مرکزونو د ځای بدلېدل په دغو شکایتونو کې شامل دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تاکید کوي چې دغو شکایتونو ته به جدي رسیدګي وشي. په افغانستان کې د تقویتي نوم ثبتولو بهیر په څلور دېرش ولایتونو کې د جوزا په 13مه پیل او د غزنی له ولایته پرته د سرطان د میاشتې په 8مه پای ته ورسید. په غزنی ولایت کې د نوم ثبتولو بهیر یوه اونۍ وغځېد، او په پام کې ده چې د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ پای ته ورسیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړه چې تر اوسه څه باندې 200,000 کسانو په دغه بهیر کې نومونه ثبت کړي دي. په ورته وخت کې د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي د شکایتونو د ثبتولو ټیټه سطح د انتخاباتي کمیسیونونو د عامه پوهاوي پروګرامونو پورې اړه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
دا چې کارات
که رقم پایین است، به این معنا نیست که مردم دوی په دغه بهیر کې د خلکو د شکایتونو او اعتراضونو لک ثبتېدل په دې معنا نه دي چې خلک رضایت لري او یا لستونزو سره مخ شوي، بلکې د دې عمده عامل د کمیسیونونو لخوا د عامه پوهاوي د پروګرامونو کمواله ده. خاغلی رشید وویل که انتخاباتي کمیسیونونه د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې بنیادي بدلونونه رانولي، راتلونکو انتخاباتو کې به د خلکو ګډون لږ شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بی‌طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو موږ له آزادۍ راډیو ناوړی اوس پر شو دی ته چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي سفی الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
Stars and Stripes امریکایي ورسپانې د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو اوم پړاو خبرو باندې مقاله لیکلې ده. ورسپانې لیکلي امریکایي او طالب مرکچان له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له لوري د باور وړ تضمین د څرنګوالي په باب د یوې مساویدې په ترتیب تود بحث لري. دواړه خواوې ظاهرا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالوېش د ټاکلو په اړه اختلاف لري. Stars and Stripes لیکلي متحده ایالاتونه په دې اړه د پریکړې لپاره زیات وخت غواړي. د طالبانو له خوا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ضمانتونه له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل اوربند او بین الافغاني خبرې د طالبانو او امریکا د بحثونو مهم مسایل یات شوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي موافقه باید په دې ټولو څلور موارد وشي. طالبان بیا وایي دوی ته له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل مهم دي. د افغانستان په وړاندې د ترامپ تردید خطرناک دی. دا د انډیپندنت پرژن برټانوي ورسپانې د یوې مقالې عنوان دی چې د افغانستان په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو سرګندونو په اړه چاپ کړي. په مقاله کې له فاکس نیوز ټلویزیون سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د یوې وروستۍ مرکې په اساس راغلي چې ښاغلي ترامپ ویلي لیواله دی له افغانستان 9000 امریکایي سرتیري وباسي، خو له دې اندېښنه لري چې افغانستان بیا د تروریستانو په مرکز وانه وړي. د مقالې لیکوال لیکلي د تروریستانو په وړاندې د افغان پوځیانو یوازې پریښودل به خطرناکې پایلې ولري. وړاندې د ښاغلي ترامپ په حواله راغلي د امریکا پوځي مشرانو دته ویلي تر هغې چې په امریکا کې له تروریزم سره مبارزه وشي ښه ده په افغانستان کې دننه له تروریزم سره وجنګیږي. انډیپندنت ورسپانې لیکلي ترامپ باید تردید ونه لري ځکه دا ښکاره خبره ده چې افغانستان لا هم له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ځان بسیاته نه دی رسېدلی. د مقالې لیکوال له افغان پوځیانو سره د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت مؤثر بللی او ویلي دي ښه ده تر څو نورو کلونو پورې د دې ماموریت په دوام د افغان پوځیانو وړتیاوې دې کچې ته ورسیږي چې په یوازې ځان له تروریزم سره مبارزه وکړي. په مقاله کې راغلي لدی چې اوس وخت طالبان د افغانستان د څو گاونډیو هیوادونو ملاتړ له ځان سره لري، له افغانستان د ناټو ځواکونو ایستل او د تروریستانو په وړاندې د افغان پوځیانو یوازې پریښودل به خطرناکې پایلې ولري. په تر ټولو سختو وړاندوینو کې د لیکوال په باور اند دی ویره هم شته چې دا هیواد یو وار بیا د نړیوال تروریزم په مرکز واوړي.
دا اورزګان چینارتو ولسوالۍ ته لارې د وسلوالو طالبانو لخوا د تیرنکوټ خار سره تړل شوې ده او د سیمې خلکو آزادۍ رډیو ته ویل دي چې لاتیرو څور زورایسي لوګي سره مخ دي. زیاتره خلک د وخو خوراک ته اړ شوې دي. دوی وایي په دې ولسوالۍ کې وس خوراکي او غیر خوراکي توکي پر خلاصې دود او کپاتې دي به څو برابر لوړ شوې ده. شریف الله شرافت له اورزګان نه تفصیل لري.
د ترینکوټ شار څخه د اورزګان چنارتو ولسوالۍ ته غزیدل لار کته هم وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ لتیری درنی مکلون رئیس تړلې، خو د دغه ولسوالۍ وسیدونکو وایي چې وسلوالو طالبانو د غلار لتیری درې ورځې رئیس د ملکی خلکو پر مخ هم تړلې ده. د یادې ولسوالۍ یو شمیر کسان چې اوس په ترینکوټ شار کې بند پاتې دي، ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبانو و یادې ولسوالۍ ته د خلکو ترڅنګ د خوراکي او غیر خوراکي توکو مخه هم نیولې. دوی زیاتوي چې هلته اوس په ولسوالۍ کې خوراکي توکي پر خلاصېدو دي او په خبرې چې خلک له لوږې په لاسونو مېد سوي غنم او یا هم واښه خوري.
خپل دادی موټر په دغه ګرمای کې راګرځولي عام ولسمار کړي. حکومت خو ورور موټر نه باري، حکومت خو ورور څه څه وړي، حکومت خو بالته ځای پر ځای ناست.
و طالبانو تړلې ده د ولسوال دی، ترې شلان مو پاتې دي، ژرندې مو ولاړې دي، دغه نقدر به موږ ولا کله روچې پر میچن باندې غنم ټکو دی، څه نو بله باندې کوو یې دا مدا یال خوراک دی.
پنج د چا سره مشرو جوړ کم دا کوي وایلار پر باندې کبل مشکل جوړ سم دا پر باندې. هلته خو ګورم عجزي استا، مظلوم ولستا، سپینجریسته، مریضانسته، دا خو څه ګناه ده؟
نه دواسته، نه وړسته، نه غوړسته، نه تیل واغه شان خو مخکیم بند.
دغه خلک وایي د یادې لارې په تړل کېدو سره خلکو ته زیات مالی زیانونه هم اوښتي. دوی وایي بربري موټر یې په لارې کې بند پاتې دي او په کښې کې بار خوراکي توکي هم د خرابېدو په حال کې دي. دوی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې لار ورته خلاصه کړي او د سپر په توګه دې نه کاروي. یادو خلکو دغه راز پر دولت هم غږ وکړ چې یاد لار ورته خلاصه کړي او امن یې کړي. دوی ګواښ وکړ که لار ورته خلاصه نه کړي نو په لاریونونو به لاس پورې کړي.
وښتم دا چې دا لار دي لکه ورور مشکل دي، د حکومت سره خپل مشکل وسره کې جنگ وسره کارت مشکل سره لري. خو دوی وسنګر وسنګر نه سره ول هر مشکل لري. خو نو دوی دواز دا یله چې ورور جان د لکشن دوه ورونه یې تڅوکه حکومت څوک دی بل څوک دی مشکلات زلال کی د لکشن ورونه سي.
موږ به التم اعتراض وکړو د دولت په دغه کې. دلته به په علي صاحب دروازې تم ولاړ یو، نارې به و بغارې به و ګریوان به ورته چورو چورو زموږ غم خوره.
د اروزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری بیا دا نه مني چې یادلاره دي وسلوالو طالبانو تړلې وي. خو د ولایت مقام مسولین بیا مني چې وسلوالو طالبانو د چنارتو ولسوالۍ لاره د ملکي خلکو پر مخ تړلې، خو وایي خلاصون یې د دوی تر واس پورته خبره ده. د ولایت مقام سرپرست او مرستیال والی عطا الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې دومره نظامی ځواک نه لري چې یادلاره په خلاص او امن کړي. نوموړي وایي دوی به هڅه وکړي چې یادلاره د قومي مخورو په مرسته خلاصه کړي. هاخوا بیا د یادې ولسوالۍ امنیتي مسولینو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې ملکي خلک دي د سپر په توګه نه کاروي او له دوی سره د مخامخ وجنګېږي. د یادې ولسوالۍ د امنیې قومندانې مرستیال محیب الله ازادي راډیو ته داسې وویل:
خو د عام ولس سره دي زموږ په مقابل د دولت په مقابل مشکل نه جوړي. زما د چنارتو په ولسوالۍ کې دي د یو لسو کسو پولیسو سره په واسه نه ده پره.
د چنارتو ولسوالۍ امنیتي مسولین دغه راز زیاتوي که چیرې مرکزي او ولایتي اداره امکانات په لاس کې ورکړي، نو ډیر ژر به یادلاره د وسلوالو طالبانو له شتون څخه خلاصه کړي او امن به یې کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دغه اداو په تړاو څه نه دي ویلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. له لویدي سره د ایران د خړپړ شو اړیکو په ترڅ کې پرون ایران د برتانیا سفیر احضار کړ. تهران دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې په جبل الطارق کې د تیلو یوه کښتۍ ثبت شوه. ګومان کېږي چې دغه کښتۍ به د ایران اومه تیل سوریې ته انتقالول. نوریاس نوري له نور تفصیل سره.
ایران پرون په تهران کې د برتانیا سفیر د هغه څه په خاطر چې په جبل الطارق کې د ایران د تیلو لیږدونکي یوې کښتۍ ضبطول غیر قانوني بللې احضار کړ. دا خبره د ایران دولتي آژانس ایرنا د دې هېواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان عباس موسوي له قوله کړې ده. په دې اړه چې ایراني چارواکو د برتانیا سفیر ته څه ویلي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړ چې سفیر احضار شوی، خو ویلي دي چې هغه به د جبل الطارق له دغه اقدام څخه د برتانیا پر ملاتړ بیا ټینګار وکړي. مخکې په جبل الطارق کې چارواکو ویلي وو چې د ایران د تیلو لیږدولو یوه کښتۍ د اروپایي ټولنې له بندیزونو څخه د سرغړونو په ترڅ کې چې سوریې ته د تیلو لیږدولو شک پرې کېده نیولې ده. د جبل الطارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو په یو بیان کې وویل چې د گریس یو په نوم دغه کښتۍ د سوریې د بانیاس د تیلو تصفیهخانې ته چې د اروپایي اتحادیې په بندیزونو کې شامله ده اومه تیل لیږدول او هغه د برتانیا شاهي سمندري ځواک پرون پنجشنبې ضبط کړه. د هسپانیا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جوزف بوریل د هسپانیا خبري رسنیو ته ویلي چې دغه کښتۍ د امریکا د متحدو ایالتونو په غوښتنه ونیول شوه. پیکاردو وویل د اروپایي کمیسیون او اروپایي شورا مشران په لیکلي بڼه د لګول شوو بندیزونو په رڼا کې د دغه اقدام له جزئیاتو خبر کړي دي. د رویترز خبري آژانس د راپور له مخې هغه ویبسایټ چې د تیلو د کښتیو د حرکت لوری څاري ویلي چې دغه کښتۍ له ایرانه تیل بار کړي وو. که تایید شي چې دا د ایران اومه تیلو چې دغه کښتۍ سوریې ته لیږدول، هغه به د امریکا له بندیزونو هم چې د ایران د تیلو پر صادراتو یې لګولي دي سرغړونه وي. د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې د گریس یو کښتۍ چې 300,000 ټنه وزن لري د پاناما تر بیرغ لاندې چارې په سنګاپور کې یو شرکت تنظیمولې. د برتانیا د صدراعظم یو ویان وویل چې د جبل الطارق د چارواکو دغه اقدام ستایي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هنت هم جبل الطارق او هم سمندري ځواک ته مبارکي ورکړې چې پر سوریې د لګول شوو بندیزونو په رڼا کې دغه پرېکنده اقدام کړی دی. د روسیې ترڅنګ ایران په سوریه کې په روانه نهه کلنه کورنۍ جګړه کې د دې هېواد د ولسمشر بشار الاسد د رژیم کلک ملاتړ کړی دی.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاص دی سیکلنه
کنه دی پکتیکا کې هم بدون شکه مثبت غیر د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
دوستان زموږ غږ لا ازادي رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو پیلېږي او د ماخم تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي او که انټرنیټ لري بیا نو چهار شي ریز موږ د ویپان لارې نه وایز چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې زموږ خبرونه ریپورټونه ونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیو ګانو سره کتلی شي. اوس هم یو وار بیا پام کړئ د دې سات د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د قطر په پلازمینه دوها کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ خبري پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې، خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین تیر شپه ازادي راډیو ته وویل امریکایي پلاوی سره به خبري سبا یعنی د شنبه په ورځ بیرته پیل شي. په کابل کې چارواکي وایي پر چاودیدونکو موادو یو بار موټر یې نیولی او په دې ښار کې د یوې احتمالي چاودنې مخه نیولې ده. دا افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خپل ورستوي لوبه پرون او د ویسټ انډیز په وړاندې وبایلله او په دې توګه د نړیوال جام په سیالیو کې لوبې پای ته ورسېدې. ایران پرون په تهران کې د برتانیا سفیر هزار کړ او هغه ته په جبل طارق کې د ایران د تیلو د لیږدونکو وی کشتۍ د ضبطولو په اړه اعتراض وکړ. ملګری ملتونه وایي په وینزویلا کې په تیر یو نیم کال کې د امنیتي عملیاتو په ترڅ کې نږدې 9000 کسان وژل شوي او د دې ورشته چې د تونس په سواحلو کې به د یوې کښتۍ په ډوبېدو کې شاوخوا اتیا تنه کډوال مړه شوي وي. دا خبره د مهاجرت نړیوال سازمان یو ویان پرون په ټویټر په یو پیغام کې کړې ده. دا خبرونه دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د خبرونې دوهم نمایي کیو د دې دوهم نمایي زیاته برخه ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. مخکې له دې چې نیمې نړۍ او کور کلی پروګرامونو ته ورشو وروسته رپورټ راغلو. په شمال زون کې د مزار شریف جوزجان په لویه لاره د طالب وسلوالو پراخ حضور او نامنی په دغه لاره تګ راتګ کوونکي د خپل امنیت او خوندیتوب په اړه اندېښمن کړي. د بلخ او جوزجان ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دغه مسیر کې د امنیتي ځواکونو نه موجودیت په دلیل طالبان سړکونو ته راوځي او د تالاشۍ محلونه جوړوي. دا چې دولتي چارواکي او طالب وسلوال د دغه ادعاو په اړه څه وایي زموږ خبریال مجیب حبیبزی په اړه له بلخ رپورټ راکوي. ورپسې نیمه نړۍ پروګرام خبریږي.
د مزار شریف جوزجان په لوی لار تګ راتګ کوونکي په دغه مسیر کې د نامنې لزیاتوالي او د طالب وسلوالو د حضور له پراخېدو شکایت کوي او د یادې ډلې غړي له مسافرینو موټر چلوونکو او سوداګرو څخه په بچا خستنه تورنوي. د مزار شریف جوزجان په لوی لار موټر چلوونکي وایي چې په دغه مسیر کې د امنیتي ځواکونو د دایمي حضور د نشټون په خاطر طالب وسلوال کله ناکله د تلاشۍ ځایونه جوړوي او د موټر چلوونکو د زورونې ترڅنګ له مسافرینو هم باج اخلي. د همدې لوی لارې یو موټر چلوونکی سید معروف پاړوي
موټرونو را ته میکنن او نه بسیار د سر سرک می برای
موټر چلوونکي کته کوي موټرونه د سرک په سر دروي دوی نامعلوم ځای ته بیایي همدارنګه لاس ولې څخه باج اخلي دوی ډیر خلک زوروي. دلته امنیتي ځواکونه نشته چې د لارې امنیت تامین وساتي. یوازې موټر چلوونکي نه دي چې د مزار شریف جوزجان په لوی لار د نامنې لا شدت سر ټکوي، بلکې هم وکړي او نور تګ راتګ کوونکي هم وایي چې د چهارپولک بلخ واقچې ولسوالۍ په مربوطاتو کې طالب وسلوال موټر دروي او سورلې لا ښکته کولو وروسته بیا نامعلوم ځای ته لیږدوي. د بلخ ولایت اوسیدونکي امید افزلی پاړه وایي
مسیر راه مزار جوزجان بسیار ناامن است.
د مزار شریف جوزجان لوی لار ډیر ناامن ده. دلته طالب وسلوال خلک دروي موټر دروي خلک نامعلوم ځای ته لیږدوي. اته یې وژني څو ورځې د مخه یې یو کس بیولی و تر اوسه نه ده څرګنده چې دا کس یې وژلی او که ژوندی دی. د بلخ امنیه قمندانۍ هم د مزار شریف جوزجان په لوی لار د طالب وسلوالو حضور تاییدوي او په دغه امنیتي بنسټ کې چارواکي وایي چې د مزار شریف جوزجان د لارې د امن کولو په خاطر پوځي عملیات پلي کوي. د بلخ د پولیسو ویان د عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې همدا اوس مهال د مزار شریف جوزجان د لوی لارې په یو شمیر برخو کې د شاهین 202 عملیات دوام لري او دوی هڅه کوي تر څو شته ګواښونه ډېر ژر له منځه یوسي. ښاغلی عادل زیاته کړه
در ماهای گذشته اگر متوجه باشین ما چندین عملیات
سو میشت دمخ هم هم پم دغه لار باندې یو لار عملیات پلی کړن اوس هم هڅه کوو چې د خلکو د اندخنو د رفع کولو په خاطر او د یاد لارې د امن کولو په منظور یو لار پوځي عملیات تطبیق کړو. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم تاییدوي چې د کشفی راپورونو پر اساس دوی د مزار شریف جوزجان په لویه لار د دولتي کسانو د نیولو په هدف د تلاشۍ ځایونه جوړوي، خو تر دمه یې ملکي وګړو ته ستونزې نه دي جوړې کړې. د مزار شریف جوزجان لویه لار شمال لویدیځ ولایتونه له شمال ختیځ زون سره نښلوي او په شمال زون کې د حیرتانه واقعنې د سوداګریزو بندرونو د اتصال یوازنۍ لاره ده.
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره تکل سوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غني
سلامونه مې ومني. دا ونې د نیمې نړۍ په خبرونه کې د پوهاندوی ډاکټر زرغونی زیور رښتین پښوند هڅو او کار در سره غیګو. هغه دمګړې د کابل او ننګرهار په پوهنتونونو کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې د لیسانس ماسټری او ډاکټرا محصلانو ته تدریس کوي.
لوړیزدا کې موسمسکاو کې مونږ سره یو ځای کړی دی
ډاکټر صاحب زرغونی د پښتو ژبې د ګرامر استاد دا و.
د استاد یو ځانګړنه دا ده چې د خپل ولس هغه ملنګ ده چې سانی په دې وس وخت کې نشته.
زه په خپل مور باندې ویاړم او ما د پاره ډیر د ویاړ
نو موړې څنګه د غزا ته رسیدلې زده کړې په کوم شرایط او چیرته کړې او څنګه یې د ژوند له ستونزو سره مبارزه کړې په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی چې په دې راپور کې د پوهندوی ډاکټر زرغونی زیور سره د مرکې ترڅنګ د هغې له همکارانو د ننګرهار پوهنتون له رئیس د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د مشر دا نوموړې د محصلانو او د کورنۍ لغړو سره خبرې کړې دي.
په هنوي هغه ځکه چې د کتاب په لوستلو روحي حالت ښه کیږي تر ټولو پیاوړې ده. د نیمې نړۍ خبرونه هر سه شنبه د مازیګر له څلور نیمو وروسته او بیا ځلی د جمعې په ورځ له اته نیمو وروسته اوریدلی شي.
افغانستان کې د هغو خزو شمیر مخ په زیاتېدو دی چې په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او خلکو ته یې ګټه رسیږي، خو هغه میرمنې چې په علمي او تحصیلي برخه کې فعال دي کارونه یې ځکه مثمر تمام شوي چې د ټولنې زیاته برخه کسان ترې اغیزمن شوي دي. یوه له همدغو میرمنو څخه پوهندوی ډاکټر زرغونه رښتین زیور ده چې دمګړۍ د کابل او ننګرهار په پوهنتونونو کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې تدریس کوي. نو موړی وای شاوخوا 15 کاله یې په دې پوهنتونونو کې تدریس کړی دی، خو اوس چې متقاعد هم ده ل دندې لاس نه دی اخیستای. هغه اړه ده هر ورځ ل خپل کور تر پوهنتونه ټیکسي موټر ونیسي او دندې ته ولاړ شي. مونږ هم یو ورځ ل هغه سره په هغه ټیکسي کې ولاړو چې د پوهنتون تر سواله. استاد منګولی دل چې تاسو ټاکسی ونیولا او پانتون ته ځیا، آیا دا کار درته سخت نه ښکاریږي هر ورځ د ټاکسی نیول او بیا په وخت پانتون ته رسیدل؟
د یو هدف لپاره هر کار چې سخت مې بیا سړی ته اسانه وي، خو موږ لپاره یو ستونزه یا یو مشکل دا دی چې لارې اکثریت بندې او موږ کوشش کوو چې په وخت باندې خپل وظیفې ته یا درس ته ورسیږو.
نوموړی لومړنۍ ښځه ده چې په پښتو ادبیاتو کې دکترا واخیسته او د کابل په پوهنتون که دا استاد پتوګه په دنده و ګمارل شو.
ګرامرونه چې ما د معاصر ګرامر
استاد اجازه ده پښتنه مهرباني
اغلی زیور وای لومړی یو کې هله درلوده چې د ټپ په هنځای ولولي، خو د پلار په غوښتنې پښتو ادبیات غوړه کړل. د هغه په خبره په کابل په هنتون کې تر لیسانس زده کړو وروسته یې ماسټری او ډاکټرا په پخوانی شوروي یا روسیې کې کړې ده. د دې په وینا په لومړی یو کې ځینې ستونزې د دې سبب شوې چې کابل په هنتون دا د استاد په توګه ونه مني، خو وروسته له دریو کلونو تدریس یې رسمي دنده پایل کړه.
لیسانس دوره خو مې کابل په هنتون کې ترلاسه کړه او دا هغه نه وروسته ماستری او ډاکټرا مې په هغه وخت شوروي اتحاد د مسکو په ښار کې خپل لوړ زده کړو ته ادامه ورکړله او هلته مې ډاکټرا او مستری در لاسکره
خو خیر دلته پانتون کې د مقرره مسایل یو سستون زیوی د خدای افغانستان مسایل دی زې وزنې خزینه استاد او مچ دلته راغله ما دلته هاکساری او نغخته چې خو زه دلته به پختو څنګه کې استاد شي
ډاکټر زرغونه وای په افغانستان کې د مجاهدینو او طالبانو په دوره کې شاوخه لس کاله لدند لري پاتې شو خو د پخ په خوانه ډول بلکې د خپل گاونډیانو ځوان انجنیر راټول کړي او هغه ته د بیلابیلو مزامینو تدریس وکړ
شاوخه د گاونډیانو پاندون په فامیلې کې اکثره د دوی د لورګانې وې د استادانو هغه به میراټول کړل دوی ته به په کور کې تدریس کولو مثلا ځینې مسائل به مر سره شریکولو ځینې کتابونه ځینې آثار چې او زماد پلار او یا د ډاکټر صاحب دغه آثار او هغه مې ډیر ایډیټ کړل د چاپ لپاره مې تیار کړل
په هندوی زیوار شاوخه څلور لسیزی په کابل په هنتون کې تدریس وکړ خو بل اخره په 1395 لمریز کال کې تقاعد شو هغه تر تقاعد کېدو وروسته هم تدریس پرې نه خوت نو موړی وای دا کار یې ځکه وکړ چې کله تقاعد شو نو د ماسټری برخې محصلان به برخلي کې پاتې کېدل نو ځکه یې پرته له حق الزمی هم تدریس کولو ته زړه ښه کړ
موږ ټول په هنتون استادان تقاعد شو ځینې د ډیپارټمنټ ضرورتونه وو مثلا زما په لیول دلته څنګه کې استاد نو ما وچ د ماسیلین بیچارهګان وسر نوښت پد کیږي د ماستری څنګه سقوط کوي لیسانس خو خیر د نور استادان شته ډیر دي اما د ماستری هغه چې زم کارونه کوم خپل یو بل استاد و هغه تقاعد شو نو لغمونه کی زمونه کوم بیا دوی ته به درس وکړ کی نو بس ما استادان په مخ کې مجمنه وکړل چې که خو زما یی کنه زغبل شخصا مجمنه کوم چې ماستری کې به زه فری درس ورکوم ځکه چې باید ماسیلین درس نه ده تدریس نه محروم نشي
د ډاکټر زرغونی یو تن محصل او د کابل پوهنتون استاد سمی وحدت وای د استاد زرغونی د تدریس میتود یې ځکه خوخو چې دی هڅه کوله درسونه عملی باندې ته وړوي او ټول محصلان د درسونو په تشریح کولو کې ونډه ولري
ډاکټر زرغونی هم لسانس دوره کې هم په ماستری دوره کې د ما استاد په تساوی نو دغه لپاره د استاد میتود ما پر دې خوخو لوس کله به سنف ترغله په سنف کې دی عموما شاګردانو باندې کوم ورځ درس به ودی ګرامر درس نو ګرامر دی درس به په غلطه جمله به جوړ کړي مثلا به ترکیب اضافي او یا توصیفي ترکیب او یا مثلا د پښتو جمله جوړښت او یا به مثلا په ځینو جملو کې به اعداد او د شان استعمال سی او غلطه جمله به راول د صحیح کړي شاګردان به خپل لګیا او یا به تختیته یو کس جګول نو هغه په دغه ډول میتود باندې تکرار ډیر خراتل شاګردانو په ذهنونو کې به د جمله ډیر کې پاتې کېدلی
د کابل پوهنتون استاد عبد الله وهاب کامال بیا وای په پښتو ادبیاتو کې د ډاکټر زرغونی سانی نه پیدا کیږي
استاد نه یوازې دا چې زمنګ د علمی او فرهنګي ډګر یو اتل ده د دې ترڅنګ یو مور ده د یو ډېری مهرباني مور په توګه باندې د خپل شاګردانو سره د خپل همکارانو سره او د ټولنې د نور غړو سره برخورد لري د استاد یو ځانګړنه ده چې استاد د خپل ژبې د خپل قام د خپل ولس اغه ملنګ ده چې سانی په دې وسخه کې نشته استاد یو د هغه مرمنو نه ده چې د ژوند تر روستي سلګي د خپل خاوند هغه سي خدمت وکړي چې هیڅ مرمن به د خپل خاوند سره ونی کی
په هندوی ډاکټر زرغونه اړه ده هر اونۍ په خاري موټرونو کې تر ننګرهار ولایت هم ولاړ شي نو موړی وای دا کار زکه کوي چې په اونۍ کې دوه ورځې د ننګرهار په هنتون ماسټری محصلانو ته تدریس کوي
هلته زه یوازې اوسېږم مالته په هنتون کې کورونه دي هماغه پخوانی کور چې مونږ دی هماغه کې اوس هم اوسېږم چې لاړه شم شپه هلته وکړم یا دوه شپې هلته وکړم بیا راځم نو هفتې آخر کې هلته ځم هفتې شروع کې دلته یم بس دغلته بل محمود خان ته ووځم د کور نه او هلته په یو لاینی موټر کې کښېنم مخې ته سیټ نیسم او
د ننګرهار پوهنتون رئیس ډاکټر پوهنمال یحیی فهیم وایي د پښتو ادبیاتو په څانګه کې د استاد زرغونی ځانګړتیا دا ده چې په وخت پوهنتون ته رسیږي
ما چې د استاد په رابطه باندې د پوهنتون د ماسترۍ برنامې د محصلینو نه پوښتنه کړې ده باور وکړي چې د استاد د درس په رابطه باندې د استاد د اجتماعي برخورد په رابطه باندې د استاد د هغې وطن پالنې او مینې په رابطه باندې چې د وطن سره لري د خپل ژبې سره لري د خپل کلتور او فرهنګ سره خاص استثنایی ځانګړنې موجود وي هغوی ترنه ډېر راضي دي. کله چې قدرمن استاد ته کوم مشکل پیدا کیږي او نشي کولی چې خپل درس ته رسیدګي وکړي ان ټایم، نو خپلو محصلینو ته بیا پیغام ورکوي، بیا په بل هفته کې کوشش کوي چې ماغه کوریکولم ماغه ټاپک چې پاتې د هغې تدریس ورکړي خپل محصلینو.
استاد زرغونه دوه لونې لري چې یوه یې په پښتو ادبیاتو کې ماسټري لري او په امریکا کې ژوند کوي او بله یې د طب پوهنځي څخه فارغه ده چې د افغانستان په عامې روغتیا وزارت کې د مالی او اداري چارو مرستیاله ده. دا وایي د افغانستان په سختو حالاتو او هغه وخت چې په کابل پوهنتون راکټونه ورېدل دې هڅه کړې ده چې د لوڼو زده کړې یې نیمګړې پاتې نشي او یو ځای ته ورسیږي. د عامې روغتیا وزارت مرستیاله او د ډاکټر زرغونې لور ماموسی زیوار وایي ویاړي چې مور یې په علمي برخه کې ګڼ ځوانان او ښځې روزلي دي.
زه چې ګورم خپله مور یو خاص علاقه ده د خپل مسلک شاګردان ته، ما خپل محصلین چې دي او ساده ایت او همدارنګ خپل اکیډمیک ژوند تلری، ځکه هر سهار چې خوانتون تزی او مازیګر برته راځي سره د سونه ستړیا واستومانی، اما بیا هم چې ګورم د یو سود خونه روس تلک شاند استراحت نه بیا د خپل غ کاری میس چې دی شاته نستی او یا بس لولی او یا بس لیکی. نو چې ما به کتل چې دا په دې عمر کې دا دونه کار کوي، نو دا زدي ته تشویقولم چې زه دا چې دی عمر کې کار کوي نو زه باید د دینه دوه چند وکم. ما زه چې ګورم بیا هم زمانه
په هندوی زرغونه وای په کورنی ژوند کې هیڅ کله هم ستونزو ته اجازه نه دا ورکړي چې د ژوند چارې ټکنی کړي، خو دا چې د پښتو ادبیاتو په برخه کې کوم آثار لیکلي او په څه نمونه یې خپاره کړي دي نوموړي پاړه وای
پښتو ګرامر کې د نحوی برخه چا کار پکې نه وکړي او دومره زیات چیرنه او تحقیق پکې نه وشوي. دا کتاب ما زما البته مهم اثر دی او غیر دا نه دی کوم مزامین چې ما درس ورکول او دغه لپاره می لیکچر نوټونه جوړ کړی دي. د پښتو صرف یا مورفولوژي برخه کې می کتاب لیکل دي د تدریس لپاره، همدار رنګ د لغت پوهنې لپاره می یو کتاب لیکل، البته ګستنار په شکل باندې. نو هغه موضوعات بیخي ډیر شاید چې په ساتونو ساتونو هغه خلاص نشي. زه یو خبره کوم چې څومره کار چې ما کړی دی بیا هم زه قانع نه یم.
د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي رئیس پوهنمل ډاکټر محمد اسلم نسیمی وایي د کابل پوهنتون د ماسټرۍ او دکتورا زده کړو په برخه کې تجربه لرونکو استادانو ته زیاته اړتیا ده، نو ځکه دوی د لوړو زده کړو وزارت ته یو مکتوب لیکلی چې هغو استادانو ته حق الزمه وټاکي چې تقاعد شوي خو بیا هم په کابل پوهنتون کې محصلانو ته تدریس کوي.
موږ د لوړو زده کړو وزارت ته د مکتوب له لارې دا وړاندیز کړی چې دغو استادانو ته حق زحمه معاش وټاکي. خوشبیني شته چې دا موضوع ومنل شي او دوی ته به د بالمقته قراردادونو په اساس حق زحمه ټاکل کیږي.
ډاکټر زرغونه وایي جنگ او جګړه یې کله هم مخه نشي ډب کولی، نو ځکه د افغانستان په سختو حالاتو کې یې هم دنده مخته وړي او له وطنه نه ده وتلې.
درنو اوریدونکو، پوهان وایي لوڼې مو ښوونځي ته ولیږئ، لوړې زده کړې پرې وکړئ تر څو په راتلونکي کې علمي قدرونه شي او د ټولنې وګړي د ښې راځۍ لوري ته بدرګه کړي. په دې سره د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غني جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی خبرونه تمو په سلامونو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ډیر خلک له مخابراتي شبکو شکایت کوي او مسؤل ادارې د خلکو شکایتونو ته څه ځواب لري. د کور کلی د خبرونه مریم توخی جوړ کړي او زه حسیب الله تعالی شی وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې مریم توخی وړاندې کوي.
ش شاوخوا اتلس کاله مخکې خصوصي مخابراتي شبکو په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړل. خو د دومره کلونو په تیریدو سره اوس هم خلک د دې شبکو له فعالیتونو راضي نه ښکاري او وایي چې قیمتونه یې لوړ، پوښښ یې ضعیفه او په مختلفو نومونو کریډټ ترې وهي. په خپل سري ډول پکیجونه ورته فعاله کیږي چې دا هم کریډټ غواړي. د همدې شکایت کوونکو له ډلې غلام جان خبراتي شبکې د کریډټ په غلا تورنوي او وایي
سالات روشان ریبا ټول غلا کوي. یو مونږ کم بختان دغلا نه معلومه وي، نور تر چا چې و سره سیغلا کوي، د سیغلا کوي په پټ اغلا کوي. کریډټ اچو یو سات بعد انډیوال یو روپۍ پکې نه وي چې زنګ وهي وي دا شاید فعاله شوی چټي درو اتصالات ډېر دسې کار کوي. اتصالات روشن نو ټول غلي دي. همداسې
په افغانستان کې اکثره خلک اقتصادي ستونزې لري او د مخابراتي شبکو څخه ګټه پورته کول هم یو اړتیا ده. نو د مکالمو لوړه بیا، د انټرنیټ ټیټ کیفیت او د پیسو ورکېدل خلک له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. په دې اړه د کابل ولایت اوسیدونکي نادیا هم له همدې ستونزې سره ټکوي او وایي
د ساده سیمه سره ډېرې شوې دي، خصوصا هر شبکې نه چې ما استفاده کړې دي. نو مثلا د هر په بانه مثلا ما اول په اتصالات نه استفاده کوم، اتصالات نه مې ډېره موده استفاده کوم، نو همیش کریډټ به راته خوړل. وخت چې ما ورسره تماس نیو احساس دا مثلا دا آپشن فعال کړی دی، خاطر مثلا کله مسجونه چې راځي در حال چې ما غیر فعال کړی نه، خو ما به ورته خو زه دا غیر فعال کړ د یو میاشت لپاره او پس د یو میاشت بیا ما غشید پیسې خوړلې بیا هم ما قطع کړ. دا سیم کارت به هیڅ ځای کې افغان بي سیم مې واخیسته او بي سیم هم ښه کار کوم، تا د انټرنیټي د لحاظه پیسې ډېرې خوري.
ځینې خلک بیا دا شکایتونه هم لري چې کله ستونزه جدي وینو دوی د ستونزې د مطرح کولو لپاره له شبکې سره اړیکه نیسي، خو په وار وار اړیکو څوک د دوی اړیکو ته ځواب نه وایي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی تاج محمد د نورو ستونزو ترڅنګ دا ستونزه هم یادوي او زیاتوي.
زه خو زیاتره خو د اتصالات نه ګټه په اخلم او د نورو شبکې هم لرم، خو اتصالات داسې یوه شبکه ده چې کله پیسې ور جمع کړي نو دوی خپلې پیسې ګرځوي، بیا چې زنګ ورته ووایي شبکې ته یو خو پنځه شپې ګوره چې زنګ ورته ونه وایي دوی شبکې هغه نه پورته کوي، ګوشي نه پورته کوي. ډېر وخت د اتصالات شبکې نه زه ډېر سخت په تنګ یم چې مثال نیټ دې پواله کو، یوه جی بي دې پواله کو، نو اته ورځې اوه ورځې شپې ګوره ځي هم نه کېږي په دغه وړکۍ موبایلو کې، خو دا نور خو بېخي کار نه کوي. یعنی پیسې زیاتې خوري په خپل موبایل کې او بل شبکې. دا باید نرخ باید ارزان شي.
د کابل ولایت اوسیدونکی محمد هارون منی بیا وایي چې د کابل په ځینو منطقو کې د ځینو شبکو انټرنیټ ډېر ضعیف او یا هیڅ کار نه کوي چې دوی هم له همدې ستونزو سره مخ دي. نوموړی داسې وایي
په مجموع کې خدمات شبکې سیدي په کابل کې خصوصا ډېر ضعیف دي، او په زمن کې د نت یا انټرنیټ خدمات په هغه ځای کې چې موږ ژوند کوو مثلا په قصبه کې اصلا د کار وړ نه دي. خصوصا د اتصالات نه زه ګټه اخلم اصلا هلته بیخي کار نه ورکوي. نو د ایم ټي این نه زه استفاده یو بنډل ډیټا یا پکیج استفادوم، نو موږ ته یو صفحه د نت هم نه لوډ کوي. یعنی په مجموع کې هلته حتی خدمات ټو جی هم صحیح کار نه ورکوي. نو بنا اندې موږ هیله مخابراتي شبکو څخه داسې خپل کیفیت او نرخ کې جدي توجه وکړي، او هم د افغانستان اسلامي جمهوریت وزارت مخابرات د اترال ادارې څخه موږ غوښتنه داده چې دغه موضوع په جدي توګه وڅېړي.
هڅه مو وکړه چې د مربوطه ستونزو د حل په منظور د مخابراتي شبکو د مسؤلینو سره خبرې ولرو، خو له ډېرو هڅو وروسته هم څوک حاضر نه شول چې زموږ پوښتنو ته ځواب ووایي. بیا مو هڅه وکړه چې د پیرودونکو د خدمتونو د څانګې سره اړیکه ونیسو تر څو دغه ستونزې ورسره مطرح کړو، خو بیا هم بریالي نه شو.
فیلن بعد تلفن شما جواب دادن نمی توانیم. برای ادامه کلید یک را فشار دهید.
درنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړوم.
نوم یې سیار دی، د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی. یاره د مخابرات لوړ قیمتونه او همدارنګه په کریډټ کې د غلا او د ډېرې زیاتې ستونزې خلکو ته جوړې کړې. کله چې مثلا یو کس په ډېرو مشکلاتو یو خو قیمتونه ډېر لوړ دي، بل ته غواړي یا نیټ فعاله کړي یا نور کوم پیکیج فعاله کړي، هغه ته لې په کې کریډټ اچولې نه وي او کومه شبکه چې د هغې دنه وهلې وي یا وغه کړي، حداقل قیمتونه نیم خو راټیټ شي، نو یو جی بي انټرنیټ ته پسې یو نیم سل روپۍ یا په نورو هېوادو کې په شلو په دېرشو په 15 روپۍ، نو دومره خوم سره توپیر نه لري.
می خطاب د ولایت لوګر اوسیدونکو دغه د مخابراتي شبکې سیدی دا دغه اغلاس دوی کوي دغه کرډر سدوی چې 500 روپۍ خو مالیا ګرځي اقتصادي مشکلات ده لسی یعنی خلک دې ته مجبور کړي سی بیخي د سیم کارتونه خپل بند ډیر مشکلات خلکو ته پیدا کړل 500 روپۍ چې تر بیګا پونه کې په دوه زنګ باندې یعنی دا د مونږ هیله ده چې دوی خپل مصارف او د اغلاګانې دوی کوي خپل عدالت او انصاف راولي
زمانو شیر محمد د 315 اوسو دین کړي له موږ خو غریب خلک مثال 500 روپو کارت واچو هغه 500 روپو کې خو 15 روپۍ د دولت اخلي خیر ده نه خو مالیه شو نو مالیه نه بیا غې نه خو تیری ضروره وګوره چې بیا ضروره زنګ وهي بلته وګوره چې ضروره ډیر څه پیدا کمی شي
زاد الرحمن نو میګم د لغمان اوسیدونکو زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو نورم او دوستان ټول وري
رنو اوریدونکو د مخابراتي شبکو د فعالیتونو کنټرول په دولتي سطح د اترا اداره کوي دا چې د اترا اداره نور کوم کارونه کوي او د مخابراتي ستونزو د حل لپاره یې څه کړي دا او د ته ورته نورې پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یو مرکه کې د اترا د ادارې له تخنیکی مرستیال انجینر نقیب الله سیلاب څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړوم
زبا په دې ارتباط باید د قانون ماده واضح کم چې فقط موږ نظارت نکو موږ مکمل د سکتور تنظیمو چې په دې ارتباط ویم چې د مخابراتي خدماتونو تنظیم اداره تر ټولو لوړ دولتي مرجع ده چې د قانون د حکمونو په حدود کې د هیواد په کچه د مخابراتي سکتور فعالیتونه په خپلواک مسولانه به پلي ډوله په پرانیستي رڼو مخه لرونکي له تبیس پرته تګلارو تنظیموي
پوښتنه داسې چې موږ خلکو سره مرکې درلودلې عامو خلکو سره خلکو ډېر شکایتونه کول دي مخابراتي شبکونه د ټیټ کیفیت نه د لوړ قیمت نه او دا چې ځینې وخت دوی پیسې په بیلابیل نمونه ګرځول کیږي په دې برخه کې اترات څه کړی دي
تاسو یو شه موضوع ته اشاره وکړه د کیفیت په ارتباط زه تاسو ته ویلی سم چې موږ دوامدار خپل نظارت کو هر روب موږ په نامه د ډرایو ټیسټ یو عملیه لرو چې د موږ ټیمونه په ولایتو کې ګرځي او مختلفو ساحو ته نه کیفیت چې کوي په تنه کابل نه په نورو ولایتو کې هم او دغه نتیجه به مخابراتي شرکتونو سره شریکیږي او هغه جکې چې دوی په واقعیت کې کیفیت ټیټي دغه په اساس باندې دی جریمه په وځ کیږي
دغه جریمه چې وځ کیږي دغه جریمو ځای نیولای کنه فائدې کړي خلکو ته کنه
بله ولینا دغه جریمه چې دوی په کوم برخه کې کمزوري لري هغه ورته مشخص کیږي چې په دغه ساحه کې د کیفیت مشکل درلود او په دې اساس باندې دی جریمه سوای ده نور لاتون کې دوی په هغه جکې کوشش کوي چې د خدمات چې د بهتر کې لوړ کې کچې د کیفیت پورته کې دوه موضوع چې تاسو د قیمتو ویله قیمتونه خو یو که عمومي قیمت ولم د افغانستان مارکیټ چې د بازار آزاد قیمت چې د مارکیټ ټاکي قیمت موږ نه ریګولیټ کوو قیمت د مارکیټ د رقابت له په اساس باندې ټاکل کیږي د کمپنیانو چې څومره رقابت دی کوي او قیمت ټیټو جک کیږي
یو مسله پات شو چې خلکو ډیر د دې شکایت کوي چې په بیلابیل نمونه باندې پکې جنو موږ تفال کیږي موږ خبر نه یو موږ نه دی فعال کړی خپل شبکې را تفال کی بیا پرته پیسې ګرځوي دغه څنګه ستونزې نه حل کیږي
دغه لپاره اوس موږ کایتونه چې هم ډیر سوال موږ په دې ارتباط د بورډ د اترا تصمیم ونیولو چې دغه پروسیجر کې باید تغییر راشي د ته موږ اوس د مخابراتي کمپنی مکلف کړي دي چې هر واس خدمات فعال کیږي باید ډبل کنفرمیشن ولري ان یو ور باندې فعال نشي کچیر د یو خدمات غواړي یو ټکمه وي بیا د لیکونه بل میسج ورته راشي چې آیا ته په واقعیت کې د خدمات غواړي کچیر په واقعیت کې د غواړي خدماتونه مستفید شي بیا بیا وی بیا په فعال کیږي
خبرات وزارت سو وخت وړاندې یادونه کړو چې د انټرنیټ بیا به یو جی بی په 50 افغانۍ تر چټ کړی خدا کارت روس پورې نه ده شوی د اترا دفتر په دې برخه کې څارنه کړي ولې نه ده شوی تر څو پورې سیلاتو
په دې ارتباط موږ د مخابراتي کمپنیانو سره دی آی اس پی د انټرنیټي کمپنیانو سره هم تقریبا په ګډه د مخابرات وزارت سره هم جلسې درلودلې او وست وزارت مخابرات په دې باندې کار کوي چې هغه بخښونه چې په قیمت لوړوي پیغه باندې دی کار وکي او څنګه وکړای شي چې هغه اضافي مصارفات تنه دی بانډویټ پیسې نه هغه اضافي مصارفات دوی کم کی چې آی اس پی ته په ټیټ ریټ باندې انټرنیټ ورسیږي، د آی اس پی د انټرنیټ لاله خلکو ته په ټیټ ریټ باندې خدمات ورسیږي. د اساسي حل لپاره هغه جلسې چې وس روانې دي او په دې باندې کار کیږي کوم اضافي مصارفات کم کړي هغه باندې کار روان دی، ان شاء الله کوشش یو نتیجه ورسیږي.
البته شبکې خپل منځ کې رقابت کوي او د خپل فائدې لپاره هر کار کوي، د ریټ جګوي او انټرنیټ جګوي او د رقابتونه دي. اوس دلته د دولت وظیفه سره دا تر ادارې وظیفه سره چې خلکو ته څنګه فائدہ ورسوي په دې برخه کې دغه رقابت څنګه سالم کړی؟
مختص ویل چې د رقابت تشویق او د رقابت زیاتوال لپاره موږ دوامدار کارونه کوو او د دې لپاره دولت وس په نامه د ام ان پی موبایل نمبر پورټیبلټی ام ان پی لږ درته واضح کوم چې کله یو شماره مثلا تاسو د یو شبکې لري او لږه ناراضی نه چې مشکلات لري تاسو عین شماره بل شبکې ته انتقالیږي، نه په کوټ کې فرق راځي نه شمارې ته فرق راځي، فقط هغه مثلا شماره به معین شي خو شبکه به بلې. د دې لپاره وس موږ کار روان ده، د دې باندې ان شاء الله د راتلونکي د دې کال تر اخیره یا راتلونکي کال کې شروع پوري به دغه خدمات هم فعال شي.
یعنی خلکو ته مداوازي کړه چې اتراشته دا کار کوي،
اتراله اول ورځ نهسته او همیش د دې نمخ کې چې خلک شکایت وکي موږ هم خپل کار کړای او که خلک شکایت کې موږ همیش ورته کوشش کړی دی چې خلکو شکایت واورو حالې کو او موږ په دې په برخه کې آنلاین کوی چې شکایت ثبت کړي د ټلیفون له لارې ثبت کوی چې او موږ حتی اوس په اپلیکیشنو باندې کار کو چې د خپل یو اپلیکیشن له لارې هم د خپل شکایت ثبت کړي.
دا دې اونۍ د کورکلی خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر بیا خیر چاره.